ですよ。
وخت سهار و بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې هرکلی کوو. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 11مه نیټه ده چې د 2013 عیسوي کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 اورېدلی شي او همدارنګه په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 اورېدل کېږي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. پاموکړی بشپړ خبرونه ته. افغان حکومت غواړي چې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو نوي حکم له مخې یو هیئت ته دنده سپارل شوې څو د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخنیوی وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. صفت الله صافی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشي دا هیئت به ټولې هغه ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د افغان ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیتوي او په دریو میاشتو کې به یې افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې شاملوي. د هیئت غړي چې اکثره پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې دا وسلوالې ډلې افغان امنیتي ارګانونو ته وسپاري. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی له ازادي رادیو سره په مرکه کې د پیښې په اړه معلومات ورکړل.
زموږ سرحدي پولیسو یو موټر چې په غزمه بوختو په یو ماین باندې تصادم وکړ او د هغه په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او ټوپک صاحب منصبانو دا شهیدان شوي دي او دوه عام خلک شهیدان شوي دي او یو ښځه ټپي شوې ده.
د افغانستان عدلی او قضایي شورا د هغه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کولو پریکړه وکړه چې د حبس موده یې بشپړه شوې خو دوی لا هم په بند کې وخت تیروي. د عدلی او قضایي شورا په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزیر غلام مجتبی پتنګ ویل څه باندې زر کسان چې د حبس موده یې تیره شوې ځکه نه دي خوشي شوي چې خپله نقدي جریمه یې نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. هغه کیری دا څرګندونې په روم کې د سوریې د دوستانو په نوم د هغه غونډې په پای کې وکړي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو د ملي شورا او همداراز د ترکیه او عربي هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و. وسم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمې په شیمیشتو سیمو کې پرون د بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمال ختیځ په شولا ولسوالۍ کې چاودنې وې. دا دوه بمی چاودنې د فوټبال یو سټیډیوم ته نږدې په یو رستورانت کې وشوې چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شول. نورې چاودنې د بغداد د جنوب په عزیزیا، محمودیه او شرط الرابعه سیمو کې شوې دي. د دې حملو مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. د حملې د عراق د سنی مسلمانانو له پلان شوو مظاهرو یوه ورځ مخکې کېږي. تمه ده چې زرګونه سنی مسلمانان به د نوري المالکي پر ضد په مظاهرو کې برخه واخلي. د یو بل خبر له مخې په عراق کې پرون لږ تر لږه و کسان هغه مهال مړه شول چې د یو رستوران په بڼه جوړه بیړۍ د بغداد په مرکز په دجلی سیند کې ډوبه شوه. دا بیړۍ پرون ماښام هغه مهال ډوبه شوه چې د یو نیم سل کسانو په ګډون یو شخصي میلمسیا پکې روانه وه. پولیس وایي چې بیړۍ کې له ټاکلې اندازې زیات خلک سپاره شوي وو او د ډوبېدو علت یې کوم تروریستي برید نه دی. او شپاړسم پاپ بنډکټ د نړۍ د کاتولیک کلیسا د مشر په توګه له نږدې اتو کلونو کار وروسته پرون رسمن متقاعد شو. د بنډکټ له غوښتنې سره سم پرون په سیمه ییز وخت د شپې په 2 بجو د پاپ ځای رسمن خالي شو. نوموړی پرون له دې مخکې یو هلیکوپټر کې له واتیکان څخه روم ته نږدې د پاپ د اوړي استوګنځي ته ولېږدول شو. نوموړی د دې ماڼۍ له کړکۍ څخه خلکو ته په وینا کې خدای پاماني وکړه. پاپ وایي څرنګه چې وینئ نن له پخوانیو ورځو سره توپیر لري، زه به نن د شپې تر 2 بجو د کاتولیک کلیسا ستر روحاني مشر یم او له هغې وروسته به یو عادي عبادت کوونکی یم چې د ځمکې پر مخ د خپل عبادت وروستی پړاو پیلوي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د سوکونو تر ادارې لاندې وستوال د هیواد په امنیتي سوکونو کې مدغم کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې متحده ایالاتو د افغانستان د هوایي سوک لپاره د وړو جنگي الوتکو د اخیستلو قرارداد له یوې برازیلي کمپنۍ سره لاسلیک کړي. په زابل کې د خلاتغږ راډیو په نوم سیمه ییز راډیو له 3 ورځو راهیسې په دې تور تړل شوې چې د دې ولایت د چارواکو پر ضد د مظاهرې رپورټونه خپاره کړي دي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له سوداګرونو د خاروالۍ لخوا د کابل ښار د لویو لارو په دروازو کې د مالیو په اخیستلو انتقاد کړی. دا او نور رپورټونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شئ. دا ساده راډیو ده. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د افغان حکومت د رسنیو څانګې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د اجراتو لپاره ولسمشر حامد کرزي او هیئت ته دنده سپارلې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل پرونی حکم کې یو هیئت ته دنده سپارلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخه ونیسي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې حکم په اړه معلومات ورکړل.
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوالو ځواکونو سره په اړه باندې خبرې وکړي. د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات، یعنی نظامی تشکیلات چې افغانان دي او د نړیوالو ځواکونو سره دي، یعنی قمانډۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي، هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي.
د ملي امنیت د سلاکار رنگین دات فرس پنتا په مشرۍ د هیئت به ټولې هغه وسلوالې ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د دولتي ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیت کړي او بیا د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په تشکیلاتو کې شامل کړي. د حکومت د دې پریکړې د عواملو په اړه ښاغلی ساپی وویل:
د تیر لسو کلونو په اوږدو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې ځان سره یو تعداد افغانان د امنیتي موخو په خاطر باندې ځان سره مستقل تشکیلات درلودل. د انتقال د پروسې سره په څنګ کې او د دې تر څنګ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې او درېیم علت دا دی چې د دغه ډول ځواکونو شتون په ډېری سیمو کې زموږ د ملکي وګړو د آزار سبب او د شکایتونو لامل شوی.
ولسمشر کرزی لدې مخکې هم دفاع وزارت ته امر کړی و چې له میدان وردګو ولایت څخه په 2 اونیو کې د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس او باسي. چارواکي وایي چې سپیشل فورس او د دوی ملګري وسلوالې ډلې چې افغانان دي په میدان وردګو کې خلک زورولي او حتی په ځینو مواردو کې وژلي دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر وایي چې افغان حکومت له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس د استلو په برخه کې پر خپل پریکړه ولاړ دی.
لوړه کچه تماسونه د امریکایي لوري سره نیول شوې دي. په دې اړه فکر کوم تر اوسه لامن کافي وخت لرو. امیدواره یو چې دا غنیټه چې افغان ولسمشر ټاکلې ده د هغې د پای ته رسېدو څخه مخکې هغه څه چې افغان لوری تمه لري ترسره شي.
په افغان امنیتي ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف تر ادارې لاندې د وسلوالو ډلو د ادغام لپاره حکومت 3 میاشتې مهلت ټاکلی. د حکومت لخوا ټاکل شوی هیئت چې اکثرا پوځي چارواکي دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د 3 میاشتو په ترڅ کې دا وسلوال د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې مدغم کړي. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې په هیئت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اپراسیون رئیسان، د ملي امنیت ریاست اپراتیفي مرستیال او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې استازي غړیتوب لري.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
ازاده ایراری واوری جاپان او ملګر ملتونو د افغانستان له دولت سره د 270 میلیون ډالرو تازه مرستې اعلان کړې. دغه مرسته به په 14 پروژو ولګېږي. په دې اړه په موکې له کابل د ابراهیم صافی رپورټ.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان مسؤلین وایي چې د دوی او د جاپان د حکومت د 270 میلیون ډالرو تازه مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارې او د جاپان د جایکا مؤسسې لخوا ولګول شي. د دوی په وینا دغه مرستې به په 14 پروژو ولګېږي. له افغان چارواکو سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کېدو په مهال په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی وویل چې دا مرستې د جاپان د هغې مالي مرستې یوه برخه ده چې د توکیو په کنفرانس کې افغانستان سره کړی وی. خاغلی تکاشی وویل
البته ای تمامه پروژه برای مردم افغانستان
دا ټول پروژه د افغانستان د خلکو د اړتیاو لپاره دی. خلک ورته اړتیا لري. مونږ د تل لپاره ستاسو سره مرسته ته چمتو یو. خو زمونږ هیله دا ده چې ستاسو افغانانو سوله او پرمختګ په خپل ستاسو په لاس کې دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د کرنې، ښوونې، روغتیا، پولیسو، د سولې پروسه، حکومتدارۍ او د بشري مرستو په برخه کې ولګول شي. د افغانستان په اړه د توکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د 4 کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. ملګري ملتونه او جاپان په داسې حال کې دغه مرستې د خپلو مربوطه ارګانونو لارې لګوي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی د نړیوالو ډېره برخه مرستې باید د افغانستان د دولت په لاس ولګول شي. د یادې مرستې د قرارداد د لاسلیک کېدو په غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انواري تم وښودله چې یادې مرستې به له افغان دولت سره په همغږۍ ولګول شي. ښاغلی انواري وویل چې له دغو مرستو نه به یوه برخه د راستنیدونکو کسانو لپاره ولګول شي.
خوښ یم چې د جاپان د دې مرستې په وسیله IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان په سرحدونو کې له هغو راستنیدونکو افغانانو ملاتړ کوي چې اسنادو نه لري. د هغوی لپاره د سرپناه برابرولو، د ماشومانو د قاچاق په مخنیوي او د متخصصینو د روزنې د پروګرامونو په تطبیق کې لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم ډیرو هیوادونو له افغانستان سره مالي مرستې کړې دي. خو د یو شمیر خلکو په وینا چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې په بنیادي پروژو چې د دوی په ژوند کې تغییر راولي نه لګیږي. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ رادیو، کابل.
ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې د 200 میلیون ډالرو پر ارزښت بیلابیلې پروژې په هیواد کې د پانګونې د جذب لپاره نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې چیرې نړیواله ټولنه د دوی پلان شوو پروژو ته پیسې ورکړي نو شاوخوا 2 لک افغانانو ته به د کار زمینه برابر شي. د ادارې د پنځمې پورس په کابل کې له نړیوالو مرسته کوونکو سره یو غټه غونډه جوړه کړې وه او خپلې 3 کلنې پروژې د پانګونې د جذب په هدف هغوی ته معرفي کړې. د ایسا مشر وفي الله افتخار ډاډ څرګند کړ چې مرسته کوونکي هیوادونه به د دوی د 200 میلیون ډالرو مرستو غوښتنې ته د هو ځواب ورکړي.
دا یو زمينه و چې مونږ راو غوښتل عمومي برنامه هم ورته وړاندې کړل. 2 کلنه 3 کلنه برنامه د سکتور خصوصي د رشد لپاره پانګونې د جذب په موخه باندې زمونږ بعضي برنامه دي. د داخلي صنایعو د تشویق لپاره زمونږ بعضي برنامه دي. د داخلي تولیداتو د خریداري د ذهنیت سازي لپاره زمونږ بعضي برنامه دي. سکتور خصوصي د ظرفیت سازي لپاره زمونږ برنامه دي ځکه زمونږ سکتور خصوصي په بعضي ساحو کې تخنیکی کومک ته ضرورت لري.
نو مولي زیاته کړه چې له دې وروسته د ادارې ډیره پاملرنه په وات کې د صنعتي پارکونو جوړېدو ته ده او وای چې له دې سره به د پنګوالو اساسي ستونزه هم هوار شي. د ایسا اداره دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د محل اکثره صنعتي فابریکې په غیر معیاري ځایونو کې فعالیت کوي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار وای چې په هیواد کې ورځ تر بلې د پنګوالو ستونزې کمیږي او دوی د 2014 کال را رسیدو او له هغه وروسته هیڅ ویره نه لري.
مشکلات اساسي په نظر ما تاجای کې
کومه ځای چې مونږ له سوداګرو اوریدلې اساسي ستونزه د مکو صنعتي پارکونو او حمایوي پالیسي نشټواله ده. ولنی کمر غدامه حال حکومت له پانګونې څخه خپل حمایوي پالیسي پیل کړې ده. زمونږ ډېر پام لرنه هم صنعتي پارکونو ته. مونږ نږدې 1500 هکتار زمکه په مرکز ولایتونو کې صنعتي پارکونو ته ځانګړې کړې ده.
کشور کې د اونجو پارکای صنعتي ایجاد کړي.
د ایسا ادارې له دې وړاندې هم د پانګونې د کچې د زیاتېدو خبرې کړې دي. خو دا سره پورونه موجود دي چې یو شمېر تولیدي فابریکې او شرکتونه د مناسب ځای، برېښنا او نور اسانتیاو د لرلو له عمله له فعالیت لویدلې دي. د ایسا ادارې مشر هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی 20 زره کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د فعالیت جوازونه ورکړي خو وایي چې 40% هیڅ فعالیت نه دی کړی.
و موریدل چې ایسا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې 200 میلیونه ډالر په ارزښت بیلابېلې پروژې په هیواد کې د پنګونې د جذب لپاره د نړیوال ټولنې ته وړاندې کړې دي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. دا کونړ په دانګام ولسوالۍ کې په 14 کې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د افغانستان عدلي او قضایي شورا د هغه بندیانو د زر تر زره خوشي کولو پریکړه وکړه چې د حبس موده یې بشپړه شوې او د جریمو د نه سپارلو له کبله لا هم په بند کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شیعه میشتو سیمو کې پرون د بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دا یو بل خبر له مخې په عراق کې پرون لږ تر لږه 2 کسان هغه مهال مړه شول چې د یو رستوران په بڼه جوړه شوې بیړۍ د بغداد په مرکز کې په دجلی سیمه کې ډوبه شوه. او شپاړسم پاپ بینډیکټ د نړۍ د کاتولیکي کلیسا د مشر په توګه له نږدې 2 کلونو کار وروسته پرون رسمن متقاعد شو. ازاده ای راډی ووري په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په وړاندې افغان دولت څه وکړي؟ دغه پوښتنه ده چې ازاده ای راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له خپل اوریدونکو پوښتلې. د دې نظر پوښتنې تقریبا 90% د ګډونوالو ویلي افغان دولت د دې اعدامونو په بدل کې په ډیپلوماټیک ډګر کې له ایران سره خپلې اړیکې محدودې کړي. 10% ویلي دولت په ایران کې د افغان اتباعو د محاکمې جریان وڅېړي. 9% نور ویلي افغان دولت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته عریضه وکړي. پاتې نور ویلي چې افغان دولت د ایران ته د افغانانو د تګ مخنیوی وکړي. تاسو هم د ساده رادیو د فیسبوک پاڼه لایک یا غوړک کړئ او په باسنو کې برخه واخلئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس ته facebook.com/azadiradio. دوستانو اوس هم راځو د خبرونې بل مطلب ته. واغه ده چې په زابل کې د خلاتغک راډیو په نوم یو سیمه ایز راډیو له 3 ورځو راهیسې په دې تور تړل شوی چې د دې ولایت د چارواکو پر ضد مظاهرې ریپورټونه خبره کړي. جمیله شریف په دې اړه ریپورت راکړي.
نایي په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره له حکومت نه غواړي چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي څو په خپل سر د کومې رسنۍ د خبرونو بندولو هڅه وکړي. د نایي په اداره کې د رسنیو د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د څرګندونې وروسته لږې کوي چې په زابل کې د قلات غک په نوم یو سیمه ایز راډیو د دې ولایت د چارواکو په امر د دې لپاره وتړل شو چې د دوی په وړاندې د مظاهرې رپورټونه خپره کړي. صدیق الله توحیدی وایي چې هیڅوک حق نه لري د خبرلنو او رسنیو په وړاندې ناسم چلند وکړي.
دې راډیو پرته له کوم فشار نه په آزاد توګه خبرونې کولې. تاسو پوهیږئ چې د یو راډیو د خبرونو د بندولو صلاحیت یوازې اړوند محکمې لري. د پولیسو کوم قماندان، وزیران او حتی ولسمشر د یوې رسنۍ د خبرونو د بندولو اجازه نه لري. نو ځکه موږ د دې راډیو د بندولو په حق له جدي اندېښنه څرګندوو.
په ورته وخت کې د قلات غږ راډیو مسؤل تیمور شاهزاد ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې راډیو د سیمه ایزو چارواکو په امر د دې لپاره وتړل شوه چې د دې چارواکو پر ضد د مظاهرې رپورټونه خپاره کړل. دی وایي درې ورځې کېږي چې راډیو د ولایتي چارواکو په امر تړل شوې ده.
موږ په دې کې څه د مور د اسناد خبرې نشر کړې دي، د سولې د شورا د رئیس خبرې مو نشر کړې دي، د کپتان مو شې دي او پاتې سولې هغه راپورت نشر شوی دی. په زابل د غریب ولک ځاګ مو پورته کړی دی. په دې واجب باندې زموږ راډیو بند شوی دی، نشرات بند شوی دی، د والي معاون په ہدایت بند شوی دی. حساب ځاګونو ته د ہدایت کړی دی، هغه غلط پوښتنه دي. زه چیرې ورځ باندې هم له 9 بجو تر 12 بجو پر زه باندې وم. بل هارون کډوال زما همکار دا هغه مر سره باندې ټول کار د بیا د دې تلفون
د زابل د ولی مرستیال محمد جان رسولیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبره رد کړه چې ګڼې د کلات غږ راډیو د دوی لخوا تړل شوې ده. نوموړي وویل چې دا راډیو ایساف سپکونو تړلې، خو دا خبر د راډیو مسؤلین په کلکه ردوي. په ورته وخت کې د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او پرته له کوم دلیل نه د کومې راډیو د خبرونو مخه ونیسي. د دې وزارت یو سلاکار جلال نورانی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوې راډیو د خبرونو بندولو او یا هم د غوی د جواز اخیستلو اجازه یوازې اطلاعات فرهنګ وزارت لري. د وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت به په زابل کې د یوې سیمه ایز راډیو د بندولو مسله وڅېړي. په خواتر دی هم په ځینو ولایتونو کې خبریالان او رسنۍ له سیمه ییزو چارواکو سره په جنجال اخته شوي دي او څو څو ځلې ځینې رسنۍ د لنډ او یا ډیر وخت لپاره تړل شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دوستانو، متحده ایالاتو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د وړو جنگي الوتکو د پیرودلو قرارداد له یوې برازیلي کمپنۍ سره لاسلیک کړی. د دې قرارداد له مخې دا کمپنۍ یو امریکایي شریک شرکت به یې د افغان هوایي ځواک لپاره شل جنگي الوتکې برابروي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امبرایر په نوم د الوتکو د تولید برازیلي فابریکې پرون اعلان وکړ چې د 1829 سوپر توکانو ډوله الوتکو قرارداد یې له یوې سیالې امریکایي کمپنۍ څخه په مزایده کې وګاټه. امبرایر کمپنۍ وایي د دې قرارداد له مخې به د 428 میلیونه ډالرو په ارزښت شل الوتکې له خپل یو امریکایي شریک شرکت سره په ګډه د امریکا په فلوریدا ایالت کې تولید کړي. د امبرایر د شریک امریکایي شرکت سیرا نیوادا مرستیال مشر تاکو ګیلبرت پرون وویل 1829 سوپر توکانو الوتکې چې د هدف په تعقیب کې ښه نوم ګټلی دقیقا همغه څه دي چې د افغانستان هوایي ځواک اړتیا ورته لري. سوپر توکانو الوتکې په یو سیټه او دوه سیټه ډولونو سره تولیدیږي او د بمبارۍ یا کشفي عملیاتو پر مهال یو ماشیندار او څو ډوله بمونه او میزایلونه پکې ځای پر ځای کېدای شي. د دې الوتکو لمړنۍ قرارداد هم د 355 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2011 کال په دسمبر میاشت کې امبرایر او سیرا نیوادا شرکتونو ترلاسه کړی و، خو د دوی د یوې سیالې امریکایي کمپنۍ د دعوې له وجې د امریکا د هوایي ځواکونو لخوا دوه میاشتې وروسته فسخه شو. په پام کې ده چې د نړیوال ائتلاف محاربوي ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي، خو په داسې حال کې چې هغې نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، افغان پوځ لا هم هوایي ځواک نه لري. افغان چارواکو په وار وار له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي، څو وکولای شي چې په راتلونکي کې د نړیوالو لمرستې پرته په یوازې ځان خپل دفاع وکړي. ولسمشر حامد کرزي وویل چې واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې په دې اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې ګټورې وې. د افغانستان هوایي ځواکونو په دودیز ډول روسي الوتکې لارلې، خو د دې شلو الوتکو له سپارلو وروسته به د افغانستان په جګړو کې د لومړي ځل لپاره له برازیلي الوتکو څخه هم کار واخیستل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
لا ورداګو څخه علامه محمد لکی د چک پاول سوالی کې د واوري لامل کلیو او کورونو ته د خوراکي موادو د لېږدونې کار ډیر سخت شوی دی. دولتي مقامات باید مرسته وکړي. د قندهار لنوي شهر څخه حاجی میر احمد لکی د قندهار ستر تاریخي ولایت نوې نسل نه د خپل نیکونو پر فال پالیش دي چې خپل شهر د پاکستاني او ایراني جاسوسانو څخه پاک کړي، او نه هم قندهاري ځوانان غواړي چې د نور نړۍ د ځوانانو په څیر د پوهې لپاره زیار وباسي. هر وخت په ساتيري پسې وي. حاجی صاحب زیاتوي د میرویس نیکه احمد شاه بابا او نورو ستر مشرانو روح نه آرام دی. له کابل څخه امید الله لیکي، ولی خلک له محلي پولیس څخه شکایت کوي همدی امنیت راوستلی دی. او میوند بیا د لغمان څخه اس ام اس علي جليدي دی وايي د امریکای ګلم جامو یعنی د سپیشل فورس ځواکونه کړنی د روسانو د ګلم جامو د کړونو په څیر دي.
دوستان او تاسو موږ غږ لزادې رادیو نه اورید، تاسو پیغامونه وای چې و مو اوریدل. وسم د سیمه او د نړۍ مسایلو ترازو د ایران لوړ پوړو مقامات د چهارشنبه په ورځ د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته وویل دواړه هیوادونه یعنی ایران او پاکستان باید د امریکا متحده ایالاتو د مخالفت په نظر کې ونیسي چې وای پاکستان باید له ایران سره د پایپ لاین د جوړولو تړون ونه کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ور مورز د غازو د پایپ لاین معاملہ د معاملې د خبرو لپاره تهران ته ولاړ. د ساده رادیو خبری سانګي او نور لویدیځو اجرسونو په دې اړه ریپورتونه لیکلي. مهم ټکی فراهی واد وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ وویل د پاکستان لپاره ایران د انرژي یوازنی خوندې منبع ده چې کولای شي د دې هیواد اړتیا وړ غاز ورکړي. ایران پاکستان ته د ورځې د 22.5 میلیونو متر مکعب د غازو د پلورلو وړاندیز کړی دی، او د دې پروژې لپاره یې پاکستان ته د 500 میلیونو ډالرو د پور خبره هم کړې ده. څو پاکستان وتوانېږي چې په خپل هیواد کې د پایپ لاین د جوړېدو چارې چې لګښت یې 1.5 میلیارد ډالر اټکل سوی دی مخته بوزي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي امریکا پاکستان ته د ایران له لارې د ګازو د پروژې مخالفت د دې لپاره کوي چې ایران په اقتصادي لحاظ په انزوا کې وساتي. امریکا بیره لري چې ایران به بالاخره د اټومي وسلو د پراخوالي او جوړېدو توان پیدا کړي. تهران په مقرره توګه د لویدیځ دا اداره دوي او وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. پاکستان ډېر زیات د ګازو انرژي ته اړتیا لري. اسلام آباد افغانستان له لارې د هیواد او هند ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین د شل کلنې زړې پروژې چې ټاپي نومیږي فعال ملاتړ کړی دی، خو سره له دې چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره ټولو شکیلو هیوادونو خپلې هلې ځلې او لیوالتیا زیاته کړې ده، اما دا هر څه لا تر اوسه د کاغذ پر مخ پرته دي. د ایران تلویزیون د خامنه‌ای خبرې چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته یې کړې وې وویل څوک باید په قطعي توګه دا اعتراضونه له پامه وغورځوي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د انرژي یوازینی مسؤونه منبع ده او موږ تیار یو چې په دې برخه کې د پاکستان اړتیاوې پوره کړو. پاکستانی مشرانو ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ سره له دې چې امریکا د ایران له لارې د ګازو له پروژې سره مخالفت کوي، خو دوی به دغه پروژه مخته بوزي. پاکستان ګاز ته سخت اړتیا لري او له ایران څخه د ګاز رانیول د پاکستان لپاره ډیره مهمه معامله ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د ایراني مطبوعاتو له قوله لیکلي تهران موافقه وکړه چې اسلام آباد ته د 500 میلیونه ډالر پور ورکړي. پاکستان به په دغه پیسو په خپل هیواد کې د ګازو پایپ لاین جوړ کړي. پر ایران باندې نړیوالو بندیزونو د دې هیواد بانکونه او مالی موسسې سخت زیانمن کړي او د ایراني پروژو لپاره یې د ډیرو بالقوه پانګه اچونکو شمیر هم لږ کړی دی. له دې کبله د ایران د تیلو قیمت لږ سوی او د خپلو تیلو د صادراتو لپاره مشتریانو ته سخت اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
مانم لیلا حبیبی د منځوانانو او ملی ټیم ترینر او د ملی ټیم لوبغاړی هم يم.
قدرت وای چې لڅه وخت ورزش شروع کړی.
ما د دې لسه او شپږ شپېتم کال څخه ما ورزش ته مخ راوړی دی ولی بار رښتې ته او چون دا رښتمه ډیره خوخې ده او باید غوڼه چې مکتب نه فارغ شوم. هم دا د تربیت بدني انسټیټیوټ می ولوسه او رښتمه ولی بار رښتوا.
اوس څو نفر د تاسو د نظر لاندې تمرین کې انجونې دی لکه اند څو
دی تقریبا ناتویش نفرانجونی دی چې په هفته کې درې ځله راځي په جمنازیم دی اولمپیک کې تمرین کوي.
څنګه دی کله چې مقایسه کوي دغه وخت چې تاسو تمرین کوه او اوس خپل تمرین ورکوي د دې دوه نسلونو فرقونه
په هغه وخت کې چې هر امکانات میسر او په اولمپیک کې اوس ان شاء الله امکانات برابر شي خو هغه امکانات چې په خو ورته ورزشکاران ته مد نظر نیول شي موږ متواتر تمرین دلو دا په هفته کې شپږ ورځې زه متواتره تمرینم دلودا ښه استیا او هغه بعد تمرینه به خلاص شو له مالته به مسریه تیار و هم نوش جان کسین به ما انرژیم چې زای کړی و هم بیرته لاسه. اما اوس دلته په هفته کې درې ورځې جون تمرین کوي هم داسې مزه نشته لکه په خوا چنجون او تمرین کوه. موږ په خوا د نجیب ډاکټر نجیب په وخت کې چکسلواکیو ماسکاو ته تللی وو. موږ د ملي ټیم د چکسلواکیو په سفر کې یو وړ او دا موږ ته ډیره د خوشحالۍ ځای هم چنه په ماسکاو کې مسابقه ورک انګری کې په موافقت سم سره کړی. اما امکانات ډیر محدود دي ورزشکاران ته په وسنی وخت کې او کدا د تمریناتو ځای ورته مثلا د جمنازیوم کې جوړ شي پافته کې 15 ورځې یا شپږ ورځې د متواتر تمرین وکړه ان شاء الله د غنجونې ما لاسر راوړنه کولای شي چې راوړي.
که یو انجلۍ یو غوړي چې په والیبال یا کوم بل رشته کې راشي او غوړي چې تمرین وکړي څنګه راتلای شي اولمپیک کمیټې ته ځان دخلولای شي په دې ټیمونو کې؟
مو کولای شو زه خو شخصا د معرف خون کې ویم په لیسه کې شاګردان ته زده کړې ورزه کوم. کولای شو چې دغه د اکثره مالي ښوونکي چې دي د اولمپیک سره کار لري موږ کولای شو چې بهترین نقبه بهترین انجونه کې دي معرف ځخونه اولمپیک ته معرفي کوم. هم خپل صحت لپاره خدي هم د صورت او باډي او اندام لپاره دوه خاطر چې ورزش دا شی دی چې سړی ځوانوي. آیا تاسو فکر کوئ چې زه به څو کاله نه وم؟
15 درس ماته ښکاري.
نه زه 15 کاله نه ګټه دغه د سړی ځوان پاتې کیږي تکړه وی چوس وی چالاک وی په هر کار کې کولای شي خپل رسیدګي کوم. یم د ساعت لپاره خدي هم د باډي او د صورت لپاره
نو تاسو د تلم د ستوانی است.
تشکر ژوندۍ اوسې.
د ژوند رنگونه پروگرام مو اورید. قدرمنو دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اورید. ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله هم دومره وا خو زموږ خبرونه تازه پیل شوی د ملمړنی خبری مجله وا بل نیم ساعت خبری مجله زموږ د ټوله ورځ خبرونه لا په مخ کې دي. په بل نیم